افغانستان بانک بازار ته د پخوا په پرتله ډالر کم وړاندې کوي چې له امله د هیواد په بازارونو کې د ډالرو بیه لوړه سوې ده. د دغې ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې له دوو میاشتو راهیسې د ډالرو بیه د تیر په پرتله شاوخوا 8 افغانۍ لوړه سوې ده. ښاغلی زیرک زیاته کړه چې ناامني او په ګمرکونو کې د عوایدو کموالی هم د ډالرو د بیو پر لوړېدو اغېز کړی دی.
افغانستان بانک ډالر نظر د خیو بازار ته پخوا زیات ارزښت کول. دوهم امنیتي وضعیت چې په ټول افغانستان کې تقریبا امنیتي وضع ډېر د ګواښونو سره مخامخ ده، او درېمه خبره یې هم دا ده چې زموږ د ګمرکاتو عواید کم شوي دي.
ښاغلی زیرک وایي چې په بازارونو کې د ډالرو او افغانیو ترمنځ د توازن د رامنځته کولو لپاره باید د افغانستان بانک زیات ډالر بازار ته وړاندې کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د تجدید وړ انرژي ریاست وایي چې په کندهار کې به د 10 میګاواټ شمسي برېښنا د تولید سیستم جوړ کړي. د دغه وزارت د تجدید وړ انرژي د برخې سرپرست رئیس امان الله غالب ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروژه به په دوبۍ کې د طلبۍ ته وړاندې او په شپږو میاشتو کې به بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د ښاغلي غالب په خبره د دغې پروژې له تطبیق وروسته به د کندهار اوسیدونکي او د صنعتي پارکونو مسؤولین د 10 میګاواټو شمسي برېښنا څخه برخمنسي. اوس مهال د کندهار د صنعتي پارکونو مسؤولین د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي او وایي چې له امله د یو شمېر فابریکو تولیدي کارونه ځنډیدلي دي. په بغلان ولایت کې د سیمنټو تولیدات په بیساري توګه ډیر سوي دي. په بغلان کې د افغان سیمنټو د کمپنۍ عامل رئیس محمد معروف سروري ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال د بغلان د سیمنټو فابریکې 2,400 ټنه سیمنټ تولید کړي وه. ښاغلی سروري وایي چې د روان کال په 10 میاشتو کې د دغې فابریکې د تولیداتو سطحه 1,46,400 ټنو ته رسېدلې ده. ښاغلی سروري د سیمنټو د تولیداتو د زیاتوالي لامل ش مدیریت د فابریکې د ماشینالاتو ترمیم او تجهیز او د سیمنټو د خرڅلاو زیاتوالي بللی دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 22 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 95 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلداری 613 افغانۍ او زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله.
له نجیبه زمانه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري د خبرونه په ورستۍ برخه کې د اساسي او بشري حقوقو نیس پروګرام د تخبرو د غرض د ایران لارې اروپای هیوادونو ته د افغان کډوالو د ستونزو په تیر بیا د ایراني چارواکو د بد سلوک په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. خو اوس بلار شو هلمند ته. د هلمند ښوونې چارواکي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې د 150 نورو ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي. له دې مخکې له تیرو 10 کلونو 100 زیات ښوونځي په دې ولایت کې تړل شوي وو. د نوي ښوونځیو په تړل کېدو سره نور له 40,000 زیات زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د هلمند په دوو ناارامو نوزاد او موساکله ولسوالیو کې بیا هیڅ ښوونځی نه دی پرانیستی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي پرې رپورټ لري.
د هلمند د ټولو 303 ښوونځیو څخه 115 د تیرو 10 کلونو راهیسې تړلي پاتې دي. خو د وروستیو ناامنیو د 150 نورو ښوونځیو دروازې هم وتړلې او 24,414 زده کوونکي پر کور کښېنول. د هلمند د پوهنې رئیس وایي تر هغو چې امنیت ټینګ نسي تازه تړل شوي ښوونځي نسي پرانیستلی. عبدالمتیر جعفر ازادي راډیو ته وویل د 150 تړل شوو ښوونځیو څخه دوه په مرجع ولسوالۍ کې د جنګ پر مهال سوځېدلي دي. د پوهنې رئیس زیاته کړه د تړل شوو ښوونځیو له جملې 14 په نادالي، 15 په مارجې، 2 په ګریشک او پاته نورې په شمالي ولسوالیو په خاص ډول په نوزاد او موساکله ولسوالۍ کې دي.
دا خو د نیستۍ نه دی بند شوي، دا خو د شاګرد نبودن نه دی بند شوي، د معلم د نبودن نه دی بند شوي، بلکې دا د امنیتي ستونزو په اساس بند شوي دي. نو د دې سوال جواب به درته امنیتي ارګانونه درکړي. موږ آماده یو، هر ساحه چې خلاصه شي موږ به په هماغه ساحه کې انشاءالله چې دستي درته مکتب خلاص کړو.
دول اوس مهال په نوزاد او مسکله ولسوالیو کې هیڅ پرانستی ښوونځی نه لرو. د هلمند پوهنې رئیس زیاته کړه په یادو ولسوالیو کې د نامنویو له امله د سی بي ای په نوم د ښوونځیو او کورسونو اړوند 50 مرکزونه هم تړل شوي دي. هغه په دې اړه چې د تړل شوو ښوونځیو د ښوونکو او زده کوونکو برخلیک به څه ډول وویل، د یونیسف په مرسته به د ایمرجنسي ایجوکیشن د پروګرام لاري د نام نسیمو د زده کوونکو لپاره په امن سیمو کې د زده کړې زمینه برابره کړي.
په معارف کې یو استراری زده کړې لرو، استراری زده کړې هم دغسې حالاتو ته دي. موږ ټول مدیران معارف راغواړو چې دا شاګردان یو امن ځای ته مسره د معلمینو راولي، او بالاخره موږ خیمې ورته ودرو په هغه امن ځای کې، او هغهلته موږ دوی تباره تدریس شروع کړو. ورته
که چیرې په ندالي مارجې ګریشکا او په خپله د لشکرګاه ښار اړوند د باباجي په سیمه کې ناامني دوام وکړي، نو په هلمند کې د تړل سوو ښوونځیو شمېره 155 ته رسېږي، چې په دې ډول د ټولو 323 ښوونځیو څخه یوازې 228 ښوونځي پرانیستي پاتې کېږي. د ندالي او مارجې ولسوالیو څخه ځینې سرچینې وایي ډېر هغه ښوونځي چې د جنګ په لومړیو کرښو کې دي په امنیتي پوستو بدل شوي دي، او ودانیو ته یې هم سخت زیانونه رسېدلي دي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو، هلمند.
په پکتیا کې هم نږدې 10 ښوونځي تړلې دي. دا ښوونځي په د پکتیا په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې تړلې پاتې دي. دا چې علت یې څه دی، تفصیل یې له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په راپورټ کې.
د پکتیا ولایت چارواکي دا مانی چې د نامعلومه دلایلو پر اساس لام په دې ولایت کې 28 بیلابیل ښوونځي تړلې پاتې دي. د پکتیا پوهنی رئیس لوکمانی حکیم حکیمی وایي چې د دې ولایت په بیلابیلو مناطقو کې 28 ښوونځي لام تړلې دي.
تقریبا تر 28 ښوونځي د نامعلومه دلایلو له مخې اوس هم بند دي.
نوموړی دا نه مشخصوي چې ډېر ښوونځي په کوم اساس تړل شوي دي، خو وایي چې د امنیتي او قومي مشکلاتو پر اساس دا ښوونځي لا هم بند دي. یو ځل بیا حکیمي
وجه د پکتیا په ټول ولسوالیو کې امنیتي ځینې ستونزې دي، ځینې قومي ستونزې دي، ځینې تشکیل، ځینې استادان هلته نشتونه لري، مسلکي استادان نشته.
د ده په خبره هڅه یې پیل کړې او د راتلونکي درسي کال لپاره به دغه تړل شوي ښوونځي د قومي مخورو ځوانانو او مدني فعالانو په مټ خلاص کړي، او دی له قومونو څخه د مرستې د غوښتنې غږ هم کوي. وایي
ما غوښتنه د خاص ډول د پکتیاوالو، د ځوانانو، د کومي مشرانو، علماو څخه همدغه ده چې هغه ښوونځي چې بند دي هغه په خلاصون کې همکاري راسره وکړي.
د دغو 28 تړل شوي ښوونځیو په اړه موږ هڅه وکړه چې دا مشخص کړو چې کوم ښوونځي په کومو سیمو کې تړلي پاتې شوي دي، خو بریالي نه شو. د پکتیا یو شمېر ځوانانو ولایتي شورا غړي وایي سره له پرله پسې ناستو او غږ پورته کول هم په دې نه دي توانېدلي چې د دې ښوونځیو سرنوشت معلوم کړي. د پکتیا یو تنظیم او مدني فعال خالد وایي چې په پرله پسې ډول یې دا غږ پورته کړی دی چې د معارف په چوکاټ کې فساد لام په دې ولایت کې ستونزې جوړوي، خو په خبره نه یې چا غږ اورېدلی او نه یادو ستونزو د اواري لار پیدا کړې.
اوس هم اداري فساد شته. د معارف په برخه کې، نورو برخو کې، یوالې د معارف په برخه کې 28 مکتبونه اوس هم تړلي دي. په پکتیا کې موږ د مرکزي حکومت نه غواړو چې تر څو پلاوی راولېږي او دلته تر څو دا مسله په جدي وڅېړي او د حل لار ورته پیدا کړي.
ځوانانو دا خبره د ولایتي شورا وکیلان هم تاییدوي چې د دې ولایت په ټولو برخو کې فساد موجود دی، او د فساد له امله ښایي دا ښوونځي هم تړل شوي وي. د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری وویل
او سوال ته پیدا کېږي چې 28 مکاتب بندې د معلمینو امتیاز یعنې معاشونه او نور چیرته ځي او څوک اخلي.
د ده په خبره چې په نږدې راتلونکي کې په خپله ولایتي شورا معارف چارواکي او ځینې ځوانان په شریکه ښایي ولسوالیو ته سفرونه پیل کړي او د همدې ښوونځیو د خلاصون په اړه هم اقدام وکړي. له تیرو دوو کلونو راهیسې په پکتیا کې ډېر ښوونځي د نامعلومو دلایلو پر اساس تړلي وو، او اوس د دغو تړل شویو ښوونځیو شمېر 28 ته رارسېدلی، خو دا نه ده معلومه چې دا ښوونځي ولې تړلي او کله به خلاص شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1200 نوي چپو دغه او دغه راز لوی خارونو کې د اف ام په 15 صفه اوریدلای شي. د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پر هم د چپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلای شي. یو شمېر افغانان چې د ایران لارې غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه شکایت کوي. یو شمېر دوه کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د ایران پولیس زوروي او حتی په زور ځینې پیسې اخلي. په ځینو مواردو کې حتی افغانان په زور د سوریې جګړې ته استوي. ایران اروپا ته د افغانانو د تلو یوه مهمه لار ده. جزئیات د فرشید جلال زی په راپورټ کې.
نبی الله شل کلن دی او په کابل کې د سوداګرۍ له مسلکي لیسې تر فارغېدو وروسته یې پرېکړه وکړه چې اروپا ته ولاړ سي. دی وایي له خپلې کورنۍ او خپلوانو یې لږ تر لږه $15,000 پور کړل او د ایران له لارې اروپا ته حرکت وکړ. خو نبی الله شایي د دې سفر د خطرونو په اړه زیات فکر نه و کړی. ده په مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته له رسېدو وروسته د هغه هیواد سرحدي پولیسو ونیو. یو اندازه پیسې چې یې پور کړې وې پولیسو ته یې وسپارلې او بالاخره یې په ډېرو ستونزو ځان د ترکیې خاورې ته ورساوه. دی د سفر د ترخو شیبو په اړه وایي:
اولین خاطره تلخمنی بود که ما وقتی که به ایران رسیدم به نیمه شب
ایران ته ورسیدو او موږ ټول افغانان یې له موټره کښته کړو. زموږ په وهلو ټکولو یې پیل وکړ. یوه شپه یې وساتله او بیا یې اردوګاته چې د پوځیانو اډه ده ولېږدولو. موږ یې افغانستان ته ستانه کړو. زما په جیب کې 140,000 تومن و چې پولیسو ته مې ورکړل او ځان مې خلاص کړ. د نبی الله په وینا هغه افغانان چې د ایران په خاوره کې ترکیې ته تیریږي شکنجه کیږي سپکاوی کیږي او حتی په ځینې مواردو کې ډزې ورباندې کیږي. یو بل ځوان افغان فرهاد یو 20 کلن دی او په کابل کې د اریانا په نوم د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل دی. دی هم له کابله د اروپا په هیله روان شوی و خو وایي چې په ایران کې د ناوړه وضعیت له امله بیرته ستنېدو ته مجبور سو. دی اوس د کابل ښار په 4 میکرویانو کې د خپلې کورنۍ سره اوسي خو وایي د هغو ترخو شیبو یادونه لا هم کوي چې په ایران کې پرې تېرې شوې دي. فرهاد وایي چې له زرګونو کسانو سره د ایران په یوه کمپ کې اچول شوی و. دی وایي پر افغانانو یې شاقه کارونه کول. خپل کارګران یې حتی له کاره سپمول او پر افغانانو به یې تشنابونه پاکول. په کانونو کې یې کار کولو ته مجبوره کول. ملګري ملتونه هر افغان کډوال ته چې په ایران کې پروت وي د میاشتې $300 ورکوي خو هغوی به یو موټ وریجې 2 تنو ته ورکولې. د ایران ساتونکو به نیمه وچه مړۍ په 2 تنو ویشله. نږدې و چې ځینې خلک له لوږې مړه سي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو وزیر سید عالمی بلخی وایي چې له افغان کډوالو سره په ایران کې د ناوړه چلند رپورټونه ورته رسېدلي او دا مسله یې له ایراني چارواکو سره هم مطرح کړې ده.
ما به اونا در این رابطه صحبتهای را داشتیم. خب حالا قوانین داخلی
موجود قانون لمخې دا مسله له ایرانی لوري سره مطرح کولای شي خو په دې کې مداخله کول زموږ پرتوان لوړه خبره ده. یو بل افغان علیشا یعقوبی وایي چې د ایران له خاورې ترکیې ته د تیرېدو په تمه ایران ته تللی و او څونه د ایرانی پوځیانو په ولکه کې پاتې شوی دی. یعقوبی نیویارک ټایمز ته ویلي ایرانی چارواکو به زندانیانو ته ویل چې که چیرې افغانستان ته ستانه نه شئ سوریه ته به ولېږدول سئ څو د سوریه د حکومت په ملاتړ جنګ وکړئ. فرهاد د ویلو لپاره تر دې زیاتې خبرې لري. کله چې کډوال د پولیسو لاس ته ورشي په موټرو کې اچوي او د سوریې پولې ته یې لېږدوي. هلته په سوریه کې خلکو ته وایي چې دا کسان یې د جنګ لپاره وروستي. حتی دې خلکو ته د خبرو کولو اجازه نه ورکول کېږي. که څوک ږغ پورته کړي وهل او ټکول کېږي. حتی ډزې ورباندې کېږي. د ازادې اروپا راډیو د ایراني برخې خبریال فاري ناسمي وایي که څه هم د سوریه جګړې ته د افغانانو د جبري استونې رپورټونه وخت نا وخت په مطبوعاتو کې خپرېږي خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هېڅکله دا معلومات نه دي تایید کړي. آسمی وایی
مرزیه افخم سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران بوده که
در بهرنیو چارو وزارت مخکنی ویاندی مرزیه افخم تیر کال په میزان کې په دیاره د وال ستریت جورنال رسپانی رپورت رد کرد او ویل چې ایران افغان کډوال سوریه ته ناستوي او دا ادعای بی اساسه ګڼلې وه. د ایران چاپ مهر رسپانی ویلی که چیرې افغان کډوال غواړي چې د ایران له لارې ترکیه ته ولاړ شي او د ایراني پولیسو دستور له پامه وغورځوي پولیس ډزې ورباندې کولای سي. تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نشته چې څومره افغانان د ایران له خاورې اروپایي هیوادونو ته اوښتي دي خو میرمن اسمی د ایراني مطبوعاتو په حواله وایي
روزنامه شهروند چاپ تهران در 28 مرداد تابستون امسال
روان دوبی د تهران چاپ شهروند رسپانی وویل چې د ایران په شمال لویدیځو پولو کې سلطنه غریقانی کډوال نیول شوی چې زیاتې افغانانو او غوښتلې چې له ختیځ لوري ایران ته داخل شي او په غربي سیمو کې پر پوله ترکیه ته واوړي. د راډیو فردا په حواله د ایران د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال تیره اونۍ ویلي چې هر کال 15,000 افغانان کډوال په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویاند حسین علي اميري د زرګونو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو خبر هم ورکړی دی.
از اول سال تالان حدود 120 هزار نفر تردید داشتیم.
دا کال لپیل رئیسی یو لکو شل زره کسان ده هغوی خپلو هیوادونو تواسته وسول، ده هغوی ده هیوادونو سرحدی ساتونکو تواسته پرسول. خود ارقامو پرساس یوازی لس فیصده یه خپلو هیوادونو تستان شوی او حل تپات شویدی. د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو ویان ران ریمون ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو د ستنولو بهیر باید د بشري ارزښتونو لپاره د درناوي پر اساس وي. افغان ځوان زبیح الله وایي یو شمېر خپلوان وایي چې د ایران لارې اروپا ته تللي په لاره کې ډېر زحمت لیدلی او شکنجه شوي دي. زبیح الله وایي ګڼ شمېر خلک په دې پوهیږي چې له دې لارې پرته اروپا ته د رسېدو نور امکانات ډېر محدود دي. سبیح الله وایي په سلو کې لس فیصده ډاډ هم نه لرم چې د ایران په خاوره کې به سلامت د ترکیې تر پوله تیر سم، خو فکر کوم چې تر هر ورځې مړینې به دا غوره وي چې سړی یو ور مړ شي. زبیح الله وایي چې د ایران له لارې له تګه پرته د نجات بله لاره نه ویني.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لومړی خپل سلامونه ونې کیږي د ازادي راډیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړئ چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پسه کې دی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه چې د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډېرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډېرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپله زمینه دې ته مسایده کړې ده چې په افغانستان کې د جرایمو ګراف وخت ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې د هغه له جمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري. ډېرو ځایونو کې دولتي واکمني نشته چې دځینه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن دي ته ځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی. که ومنیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسایدي چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین ته پښو لاندې کوي، د اسلام د سپېڅلي دین اصولو تعلیمو په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسایده شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل دي چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلن ماشومه پورې خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلنو، درې کلنو، شپږ کلنو، پنځه کلنو، لس کلن چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې کوم جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولې متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچت تروسه اوچت شوي نه دي، چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه ویل شي. متاسفانه پایله هم دا ده چې موږ تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په هغه ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکله ما ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاکله یو هبه ده، یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه نه په ښه شان استفاده کړې وي، تر څنګ دغه خپله خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. دی په دغه د دغه حق په استفاده سره دی په دې وتوانی کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. که چیرې یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورتو د رفع کېدو لپاره د یو ځینه بل ځای ته نورماله تګ راتګ ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري، نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته دله منځه ځي. د جنسي تېرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته راوړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځه وړي، او بالاخره داسې یو ویره منځته راوړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي. که چیرې د رسنیو د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تېری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کوونکي ونه نیسي او د قانون منګول دی ونسپاري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې ته حاضر نه شي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانې ته لاړ شي یا د خپلو خپلوانو ته لاړ شي. نو بناءً د جنسي تېریو زیاتوالی مستقیما منفي اغېز لري په ټولنه کې د بشري حقونو په وضعیت باندې، او ډېرې منفي اغېز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځته راوړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواجست. احمد زئی صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه په هیواد کې د جنسي تېریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف د رټولو په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شوي دي، ولې هغه تدابیر چې له بنیاده په دې وتوانېږي چې د موږ دولتي ارګانونه یعنی کشفي ارګانونه په دې وتوانېږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دومره زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکړي، متاسفانه په دې نه دي توانېدلي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوي دي. دا خپل جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنې، د قانون سرغړونکو ته زمينه مسایلي چې هغوی د خپل د منفي اهدافو د لاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قوانینو سرغړونه وکړي. د قانون واکمنۍ نشته، دولتي واکمنۍ نشته. سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسؤلیت کړی، یعنی د تاوتریخوالي د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې تاوتریخوالي په قانون کې دغه جنسي تېری ته د جنایت وصف ورکړی. که چیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په ښځینه باندې جنسي تېری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وصف ورکړی او سنګینه جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو تر 30 کلونو پورې جزا ورته تعین کړې ده. که چیرې دغه عمل سبب د مرګ شي، حتی د مرګ سزا ورته ورکړي. خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره که چیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسی تیرا لاندې راځي، بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره غبرګون ورکول کېږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود، هغه وخت کې جزا بیا کمه ده. دغه چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي، جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفي اغیزې، چې هم د رواني لحظه هم د جسماني لحظه قرباني باندې تحمیلېږي. که چیرې جلی باندې جنسي تیری کېږي، هغه د تاوتریخوالي د منې د قانون د غوښتنې سره سم په ډېره شدیده جزا باندې محکومېږي. او که چیرې دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کېږي، دلته بیا د قانون غبرګون ضعیفه ده، چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 2 مادې په خلاف ده. یعنې د افغانستان د اساسي قانون په 2 مادې کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که ښځینه دي که نارینه دي باید د قانون په مساویانه توګه په هغه باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایې لاندې وي. متاسفانه دغلته دغه اصل په نظر کې نه نیول کېږي. خو د دې تر څنګ نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات څه دي؟ دغه په ټولنه کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي ارګانو په لیکو کې دوی تنظیم نه دي، غیر مسؤول کسان دي، ولې سلا وي په اختیار کې لري چې دغه سلا په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي، غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤولو کسانو نه وسل راټول کړي. او بل دا مسلطي چلندونه دي چې هر څه چې قانون سرغړونه وکه، قانون هغه ډېر شدید پرګون سره د مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نورو وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمنو اورېدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
I'm in love.